पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزر ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چی کبی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدون کو 19 پروگرام پلوشک کے مو ظفر خندا وزیر ہر کلے کوم د ټولو اول زو په امریکا کې د آسیا حسن د مرګ په اړه یو رپورٹ تا په دې ورستو کې په نیویارک کې یو عدالت یو پاکستانی شهریت لرون کی مزمل حسن تا د قید اوږد مهاله سزا ورستو له هغه ورکړه چې ثابت شو د 2 کال مخ کې یعنی د 2009 کال په فروری کې د خپل خزی آسیا حسن سر غوس کړي وو مزمل حسن د خپل میرمنې آسیا حسن سر د هغې ټلویزیونی چینل په سټوډیو کې پریک چې د اسلام په اړه د ذهنونو د روښانه کولو لپاره د 9/11 پیښې نه وروستو جوړ کړي وو د برج یا پل اسلامي ټلویزیونی چینل جوړونکي مزمل حسن د کیس په اړه د بیلابیلو امریکایي خبری ادارو تفصیل د حسیبه شهید په رپورټ کې
په نیویارک کې یو عدالت مزمل حسن د خپل میرمنې د وژلو په تور مجرم وپیژند نږدې 2 کاله مخکې د آسیا حسن مړی وموندل شو هغه مهال د 30 کلنې آسیا حسن د وژنې پیښه د امریکا په بیلابیلو ټلویزیونو چینلونو کې خپره شوه د امریکا غږ یا وی یو ای آشنا ټلویزیون کې د دې پیښې په اړه د پولیسو له خولې وویل شول چې دا پیښه ډیره ناشنا پیښه وه
Police in Orchard Park say the crime was the worst they have ever seen.
پولیس په آرچر پارک کې نږدې وای دا هغه ناوړه جنایت ته چې دوی په خپل ژوند کې لیدلې دي دوی د آسیا حسن سر پرې کړې جسد له برج ټلویزیون سره پیدا کړ دا هغه ټلویزیون دی چې آسیا حسن او د هغې خاوند مزمل حسن 15 کاله مخکې پرانیسته وو مزمل حسن پر دې وجنه تورن شوی او په کید کې دی
په نیویارک کې د محکمې په وینا مزمل حسن د 2009 کال په فبروري کې شپږ ورځې وروسته تر دې د خپل میرمنې سر غوڅ کړ چې هغې له دنه طلاق وغوښت مزمل حسن او آسیا حسن 9 کاله سره یو ځای وو دوی دوه ماشومان لرل او په 2004 کال کې یې په امریکا کې تلویزیوني خپرونې په دې نیت پیل کړې چې نړیوالو ته د مسلمانانو مثبت څېره وړاندې کړي عدالت تر یو سات په لږ وخت کې پریکړه وکړه د اتو نارینهوو او څلورو ښځو قاضیانو ډلې مزمل حسن د ځان د دفاع لپاره په قتل مجرم وپیژانده او له قانون سره سم به د لږ تر لږه 25 کاله په جیل کې تیروي د جیل وخت یې د مارچ له 9 پیلېږي مزمل حسن د محکمې پریکړه وغندله او څرګند کړه چې محکمې د نارینهوو حقونو ته پام نه دی کړی مزمل حسن وویل لومړی یې میرمنې هڅه وکړه چې دی ووژني او د ځان دفاع وکړه مزمل حسن ځان د جنوبي افریقا له پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ریګن او د هند د خپلواکۍ له مشر مهاتما ګاندي سره پرتله کړ چې ټول مجبور شول چې د ځانونو دفاع وکړي د نیویارک عدالت د 14 ورځو په ترڅ کې د آسیا حسن تصویرونه ښکاره کړل په تصویرونو کې دا هم و چې مزمل حسن د سټډیو په تیاره خونه کې د خپل میرمنې انتظار کوي سو د ته جامې راوړي د محکمې له شواهدو داسې ښکاره شوه چې مزمل حسن خپل میرمن په دوو چړو تر سلويخت ځلې ډیره وهلې ده رپورت وایي چې حسن د بریډز په نامه ټلویزیون د دې لپاره په 2004 میلادي کال کې جوړ کړ چې د هغو کیسو مقابله وکړي چې وایي د مسلمانانو د سخت دریځې په باره کې د امریکا په ټلویزیونونو کې راځي حسن نه ویشت کاله مخکې له پاکستان نه امریکا ته راغی او د نیویارک په بفیلو کې ډیر کامیاب بانکدار وو
اوریدونکو امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکې د ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما د غټوالي د کمولو لپاره یو مهم پیل کړی دی تفصیل یې اورو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما میرمن میشیل اوباما چې غواړي په نړۍ کې د چاغوالي یا سوربوالي د ختمولو لپاره کار وکړي او په دې لړ کې د سبزو یو باغ هم جوړ کړی دی او د دې سره سره هغه یوګا او نور ورزشونه هم کوي او یوازې دا نه بلکې میشیل غواړي چې په ماشومانو کې هم د غټوالي د کمولو لپاره کار وکړي ځکه چې د هغې په فکر که چېرې د غټوالي د کمولو لپاره د وړوکي عمر نه په خوراک کنټرول ونشي، نو چې دغه ماشوم لوی شي بیا ورته نور هم ګران وي ځان تندرست وساتي. میشیل وایي کله چې د خپل خاوند باراک اوباما سره د نورو ملکونو په سفر ځي نو هم کوشش کوي د غټوالي د نقصانونو په اړه خبرې وکړي. میشیل وایي کله چې د دې خاوند باراک اوباما د نړۍ د نورو مشرانو سره ملاویږي نو هغوی ترې د باغ تپوس اکثره کوي چې مطلب یې د سبزو باغ دی، او دا ځکه چې غټوالی اوس یوه نړیواله مسله ده او د یو شمیر ملکونو د ولسمشرانو ښځې اوس دا فکر کوي دوی هم څرنګه په دې مسله کار وکړي او په خپلو خوراکونو کې بدلونونه راولي. د خپل هغه مهم د یو کال پوره کېدو وروستو چې نوم یې لیټس موو یعنی راپورته شی دی او مقصد یې د ښه او تندرست صحت جوړولو لپاره کار دی، په دوو ټلویژن پروګرامونو د ټوډی شو او لایو ود ریګیز اینډ کلی کې به د دې کمپین په اړه هم خبرې کوي، او په دغې پروګرامونو کې به 200 میلیونه اوریدونکو ته د ښه صحت جوړولو او غټوالي د کمولو په اړه خبرې کوي. او همداسې یو بل پروګرام کې ترې خلکو د باراک اوباما د صحت په اړه هم پوښتنې وکړې، لکه د هغه د سیګرټ سکلو عادت چې څه یو کال وړاندې یې پرېښودی دی. میشیل وایي دا پر دې ډېره خوشحاله ده اوباما اوس سیګرټ نه څکي، او د غټوالي د کمولو په دې مهم کې ترې خلک د هغې او د باراک اوباما د واده په اړه په مختلفو پروګرامونو او ویناو کې هم تپوسونه کوي. اغلې میشیل وایي دا ډېره خوشحاله ده چې د دې او باراک اوباما ترمنځ داسې هیڅ سنجیده مسلې نشته، او هغه خبرې هم کوي څنګه د خپل واده مضبوط وساتو. میشیل زیاتوي دوی د یو بل په خبرو هیڅ نه خفه کیږي. میشیل اوباما د دې کمپین په دوران کې دا هم وایي هغه به د خپل خاوند د بیا منتخب کېدو لپاره هم کار کوي. په یو پروګرام کې د یو سوال په ځواب کې اغلی میشیل وویل دا د خپلو لوریانو او خاوند سره چرچ ته هم ځي، او د دې په خیال دغه هم یوه ضروري خبره ده. د سپینې ماڼۍ د میلمنو د خوراک په کوټه کې هغې میلمنو ته ډیر ساده او داسې خوراکونه تیار کړي وو چې غوړوالی پکې ډیر کم وو. په دغې میلمنو کې امریکایي سندرغاړې جنیفر لوپیز هم شامل وه. د سپینې ماڼۍ باورچی سیمکس سبزی او سلاد د میشیل د سبزو د باغ نه راوړل، او د سبزی سره سره یې میان هم پاخه کړل، او ورسره یې برګر او خواږه هم جوړ کړل. او میلمنو ته یې وویل کیدای شي دا ستاسو د خوراک نه یو څه قدر بدل وي، خو دې کوشش کړی خپلو میلمنو لپاره داسې خوراکونه تیار کړي چې د هغوی په صحت ښه اثرات وغورځي.
پلوشه.
او اوس هم په پلوشه کې یوې ډرامې ته راځو، او په دغې ډرامه کې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله د ښځو د ژوند حال اورو. فاصله جان سے آگے د پاکستان ټلویزیون ډرامه ده چې پکې یو لس رښتونه هغه کیسې بیان شوې دي کوم چې د پښتونخوا صوبې په سیلانۍ سیمه سوات کې د طالب وسروالو په دور کې او بیا په پوځي عملیاتو کې مخې ته راغلي. په دې ډرامه کې د پوځ او پولیسو د کورنۍ د ژوند حال هم بیان شوی دی چې په دغه وخت کې یې د وسروالو خلاف په جګړه کې بچي او یا خاوندان وژلې شول. دا ډرامه د پاکستان د پوځ لخوا جوړه شوې ده، او څلورو لیکوالو ظفر معراج، وسیع شاه، سجاد ساجی او عامر رضا لیکلې ده.
اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں کہوں گا کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنی آنے والی نسل کے لیے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بعد شادی کروں گا.
یوه کیسه پکې د نعیم هم ده، څوک چې یو ځوان پوځي افسر دی، د پنجاب اوسیدونکی دی او په سوات کې په پوځي عملیاتو کې وژلې شي. په ډرامه کې د هغه کورنو خبرې هم اخیستل شوې دي چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په یو سرکاري پروګرام کې کړې وې، لکه د کیپټن نعیم مور دا خبرې هم په ډرامه کې شامل شوې دي.
چمک رہا ہے ستارہ نعیم زندہ ہے میرے وطن تیرا پیارا نعیم زندہ ہے کھلا تھا پھول شہادت کے سرخ موسم میں چمن کو جس نے نکھارا نعیم زندہ ہے.
حمدا شان د یوبل پوزی معراج د ژوند او مرگ په اړه پکې هم تفصیل ورکړی شوی دی او د هغه د مرگ وروستو د هغه په مور او کورنۍ ستیر شول هغه هم پکې بیان شوی دی. د معراج مور د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په یو پروګرام کې د خپل زوی په اړه وایي.
الحمدللہ هغه چې سغختل اپا کے کامیاب شو. شکر الحمدللہ دا اللہ لاک لاک شکر دے زم یو د شہید پمور میندو کی حساب شما او د پاکستان د آرمی سا د پاکستان د قوم سا د پاکستان سا چې د دې میندو دوائی کلبم انشاءاللہ شکست نخوری.
په دې ډرامه کې د هغه خلکو اصلي کورنۍ هم په ځینو ځینو ځایونو کې خودل شوې دي چې د دغه جګړې له وجې متاثره شوې دي. بله کیسه پکې د ډي اس پی جاوید اقبال دا څوک چې په لکی مروت کې په یو بمی چاودنه کې وجلې شو او بیا په منګوره کې د هغه په جنازه کې یو ځانمرګې برید وشو چې پکې د هغه ځوان زوی غزن هم وجلې شو. په دې ډرامه کې د خدای بخلی جاوید اقبال د کورنۍ او میرمنې د ژوند حال بیان شوی دی. یوه بله کیسه پکې د سوات 14 کلنې مومی ګل ده چې یو طالب وسلوال ورسره په زور واده وکي او د هغه د مرګ وروستو د نورو وسلوالو د ظلم او زیاتی ښکار شي.
تم کہتے تو چلا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو میں دوبارہ آئے گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا.
کیا نکاح بدنام کر رہے ہو اس مقدس رسم کو؟ اصل مقصد تو اپنی عیاشی پہ لیبل لگانا ہے.
یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ بنانے کا؟
تم ہمارا زیت ہے مومی گل.
د مومی ګل د کسی نوم ایک بیٹی یعنی یو لور ده. په دې ډرامه کې د پاکستان یو شمیر وتلي هنرمندانو برخه اخیستی چې پکې پښتانه هنرمندان هم شامل دي. که څه هم په دې ډرامه کې ریښتونی کیسې بیان شوې دي خو د هغه خلکو او خاص کر د ښځو په اړه پکې ډیر کم ویل شوي دي چې د سوات په تیر وخت کې د طالب وسلوالو د ظلم ښکار شوي دي او یا پوځي عملیاتو متاثره کړي دي. اوریدونکو داوا د دې اونۍ پلوشه او اوس هم اجازه غواړم. خپل ډیر خیال ساتئ.